سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ده سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل به په لنډو خبرونو وکړو
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشی کړي دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی
یک یوټوبر د یو افغان یوټوبر اجمل حقیقی او د هغه د ټیم د ناقانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوی متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي مدافع وکیل د لاسرسي لري او کنه او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي
اطلاع در دست نیست
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه پرې کړې ده طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوې دي او ټاکل شوې د اوکراین روسیې ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي دا خبره پروند ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده د غوڅلور واړو لور 13 اونۍ په استانبول کې خبري وکړي او د تور سمندر لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې را به شو د پروګرام اول مطلب ته د خبرې لانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین اودانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبرې لانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه پر راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل یې له اسد الله لودین اورو
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبریال لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیز شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستان ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنې غوښتنه ته مجبوره کړی و د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریال ویرولې ګواخلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسیده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریال په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلی بلخی ورته ویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هواده ووزي نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلی د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه ل خپل میلمستون نه شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زندانی بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپل ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلی دغه استرالیایي خبریال ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د دې پټکو په ښکارا ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغه خبریال د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي، خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو زورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله الدین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول لینو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال رئیس کړه چې طالبان قدرت ته ورسېدل، ترغه ورسته د افغانستان رسنیز فضا چې د لګواخ سره لننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړل. خبریالان چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی لګواخ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مخشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیر نه شکړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر زی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې د یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوی وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې د احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بترکیدو په حال کې ده. خغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغیزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه.
تفصیل په دې ریپورت کې واوري.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې پورز په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلرمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې ښاغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرد.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپل ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایرو ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
آسیایی تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پورې طالب ویاندویانو د امام علی رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلي و چې حکومت یې پراخ بنسټه او د ولس له ملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندیشنه شولې و چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سېشن په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوي و چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د اجمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې ساکال سلګونه زره جریب ازمکه ده او بود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وې زرګونه جریب باغونه هم د اوچېدو لګواخ سره مختی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جړاوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمی خلګوی یادی چینی نږدې څه باندې یو ویاله وبلرلې چې سلګونه جریبم ځکه ترې خړوی بیدل او سلګونه کورنۍ او ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مچولا د اورزګان